Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لینده یا قوس 28مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 13 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبانو تایید کړی ده چې استازوی په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. همداراز واورئ چې د برتانیا صدر اعظم وایي له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د موافقې د تصویب لپاره به د دې هیواد په پارلمان کې د جنوري په 14مه رای واخیستل شي. په دې نیم ساعته خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو ګډوډي د منلو وړ نه وي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انسانانو د قاچاق مخه نشي نیولی، او پاکستان په جاسوسۍ د یوه تورن هندي وګړي حمید نهال انصاري د آزادولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه: طالبان وایي چې استازوی پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د دې خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره یې ویلي چې امریکایي لوري سره په افغانستان کې د دوی په وینا د اشغال د پای ته رسېدو په اړه خبرې کړي دي. د هغه په وینا په دې خبرو کې د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. دا درې واړه هغه هیوادونه دي چې د طالبانو د وخت رژیم یې په رسمیت پیژندلی و او پر دې ډله د پام وړ نفوذ لري. مجاهد ویلي چې استازی د افغان حکومت له پلاوي سره چې ویل کېږي متحده عربي اماراتو ته تللی دی خبرې نه کوي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو پراخه بې نظمي او ناسم مدیریت د منلو وړ نه وي. تادامیچي یاماموتو تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو او ترسره کېدو په پړاوونو کې ډېرې بې نظمۍ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا یې مخه نیول کېدای شوی لیدل شوي دي. یا ماموتو ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې خپل ډېر کارونه سم کړي. دا ډېره مهمه ده چې اصلاحاتو او پوره تیاریو ته امکان برابر شي څو انتخابات د باور وړ وي، نه دا چې انتخابات له لازمو اصلاحاتو او ترلاسه شویو تجربو پرته ترسره شي. د ولسمشرۍ انتخابات د دې هیواد د راتلونکي مهم لپاره مهم دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1998 کال د اوړي په 1:30 نیټه ترسره شي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انسانانو د قاچاق مخه نشي نیولی. د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې لپاره د دې سازمان د پروګرام مسؤولې مینا پاودل پرون وویل چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره لیوالتیا زیاته شوې. هغې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې همداراز ویلي چې د دې ډول قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو همکاري او په هیواد کې دننه سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سګني راپور کې افغانستان د انسانانو د قاچاق د سرچینې او ترانزیت هیواد په توګه یاد شوی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري: ټاکل شوی چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن د مستورا نن د سوریه د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره د هڅو په دوام د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماتانو سره وګوري. د روسیې په کوربتوب د تیرې جنوري میاشتې په غونډه کې د سوریه د اساسي قانون د جوړولو لپاره د یوې کمیټې پر جوړېدو توافق شوی و. د د میستورا دفتر پرون وویل چې دالی د نکتنې به په ژنیو کې وشي. روسیې، ترکیې او ایران تایید کړی ده چې د بهرنیو چارو وزیران به یې په دې لیدنو کې برخه واخلي. د سوریې د جګړې له مهمو لوبغاړو سره دا کتنې ښایي د میستورا وروستۍ هڅې وي، ځکه د ده ماموریت په راتلونکو څو ورځو کې پای ته رسیږي. په لبنان کې د ملګرو ملتونو سولساتي ځواکونه وایي چې د اسرائیل پولې ته نږدې له موندل شویو څلورو تونلونو څخه دوه یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. دې ځواکونو تر اوسه څلور هغه تونلونه تایید کړي دي چې د اسرائیل پوځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیلوونکې کرښې په اوږدو کې موندلي. د ملګرو ملتونو سولساتو ځواکونو په یو بیان کې چې پرون خپور شو، دوه تونلونه د ملګرو ملتونو له 1970 پریکړه لیک څخه سرغړونه او د ژورې اندېښنې وړ بللي دي. اسرائیل ویلي دي چې سولساتي ځواکونه باید د دې تونلونو په برخه کې اقدام وکړي، خو زیاتوي چې اسرائیل د لبنان حکومت د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه د سرغړونې مسؤول بولي. او پاکستان پرون د حمید نهال انصاري په نوم د یوه هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړ. انصاري چې په پاکستان کې په جاسوسۍ تورن شوی، له درې کلن بند وروسته خوشي شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې انصاري له زندانه خوشي شوی او هند ته استول شوی دی. د فیصل په وینا انصاري په غیر قانوني توګه په جعلي اسنادو د پاکستان خاورې ته ننوتی و او د پاکستان د حکومت پر ضد په جرمونو کې لاس درلود. انصاري دا تورونه رد کړي وو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. راپورونه کې به واورئ چې امریکایي چارواکو او د طالبانو استازو پرون په متحده عربي اماراتو کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د افغان حکومت پلاوی هم په ابوظبي کې و. لویه څارنوالي وایي په 19 ولایتونو کې د انتخاباتي درغلیو او جرایمو په تړاو سلګونه کسان تورن او مجرم پیژندل شوي دي.
هغه کاندیدان چې په دغه پروسې کې د بډو د ورکولو په برخه کې هغوی لوی لاس درلیدلې ده، نو هغوی هم باید له دغه قضایو څخه مستثنا نه شي.
په هلمند کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي لیست له اعلان وروسته یو شمیر ناکام کاندیدان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په درغلیو کې په لاس لرلو تورنوي.
کمیسیون هغه کاندیدان ته چې هغه رایه نه ده وړې، هغه ته سندخان ډکړي دي. دا موږ ته هیڅ قابل د اعتبار نه ده او دا نه موږ منو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د طرحې په اړه په پارلمان کې د جنوري په 14 نیټه رای واخیستل شي. نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. له آزادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. طالبانو تایید کړی ده چې استازو یې پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دې خبرو کې د سعودي عربستان، پاکستان او د متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون درلود. له دې خبرو مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد دوه ځلې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. د الجزیره تلویزیونی شبکې د دغه ویان له قوله چې نومې نه دی څرګند کړی خبر ورکړی چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د طالبانو په ګډون د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو ټولو خواوو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي تر څو د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ملاتړ زیات شي. د طالبانو جګپوړ غړو ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د خبرو دغه پړاو به درې ورځې دوام وکړي او په هغو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر پر استازو سربیره د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مشر زوی ملا یعقوب لخوا دوه استازي هم برخه لري. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست ویلیو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت مرکچي پلاوی هم متحده عربي اماراتو ته تللی، خو د رویترز آژانس د راپور له مخې طالبانو په یو بیان کې ویلي چې جکپوري غړي په پام کې نه لري چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره وګوري. تر دې یوه ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د امریکا د ملي امنیت د چارواکو په څلور اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان د سولې پر موضوع متمرکز و ګډون کړی و. په دې اړه چې د افغانستان د حکومت پلاوی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی، د دې ډلې له مرکچیانو یا د نورو هیوادونو له استازو سره چې له طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې کتلي کنه، هڅه مو وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر واخلو، خو ویندویانې په دې اړه زیات جزئیات نه لري چې له رسنیو سره یې شریک کړي. د افغانستان د حکومت له هڅو سره سره چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره یو 12 کسیز مرکچي پلاوی هم ټاکلی، طالبانو تر اوسه ورسره له خبرو کولو ډډه کړې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې یو شمیر لویدیځو ډیپلوماتانو ویلي چې له قطر څخه متحده عربي اماراتو ته د خبرو لیږدول هم د دغو هڅو یوه برخه ده، ځکه سعودي عربستان چې کولی شي پر خپل متحد پاکستان له خپل نفوذ څخه کار واخلي له قطر سره یې اړیکې خرابې دي. په دې وروستیو کې سعودي عربستان له پاکستان سره د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د 6 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې یو غربي ډیپلومات د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې که په اوس وخت کې سعودي عربستان پاکستان ته ووایي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي، پاکستان نشي کولی چې دغه غوښتنه له پامه وغورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامي چې یا ماموتو وایي د سولې د هڅو بل مهم پړاو به دا وي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي سره وګوري. تدامي چې تیره ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته په خبرو کې چې تر ډیره د سولې او د انتخاباتو پر مسئلو متمرکزه وویل، موږ هیله منو چې دغه اوسنی فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي ترڅو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې تر ډیره د دې هڅه کړې چې دغه ډله اوربند ته غاړه کېږدي او د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو د طالبانو له لوري بیا له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې ډېر تاکید شوی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لویه څارنوالي وایي تر اوسه د انتخاباتي درغلیو او جرایمو په اړه له 19 ولایتونو څخه 1 اتیا قضیې ورسېدلي او په تړاو یې سلګونه کسان تورن او مجرم پیژندل شوي دي. د خبره د لویې څارنوالۍ ویان پرون په کابل کې وکړه او ویې ویل چې په دې ډله کې ملکي کسان، دولتي مامورین او د امنیتي ارګانونو او د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکي شامل دي. له کابله خان محمد سیند په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په تذکیرو کې تصویر د دغو تذکیرو لیږد او کارول، د انتخاباتي سټیکرونو خرڅول، د انتخاباتي اساسو موادو غلا، د انتخاباتي محلونو د چارو اخلالول او داسې نور هغه موارد دي چې عاملین یې نیول شوي او څېړنې ترې کیږي. دا خبره د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړه. د موبایل دا د هغه پلاوی ارزونې دي چې انتخاباتي شکایتونو ته په پام د لوی څارنوالۍ په مشرۍ د جمهوري ریاست لخوا د هیواد 19 ولایتونو ته ګمارل شوی و. د دې یاد پلاوی د ارزونو په اړه وویل،
تا هنوز در 19 ولایت به شمول کابل قضایای انتخابات
د موبایل تر اوسه چې د کابل په ګډون په 19 ولایتونو کې د انتخاباتو او د انتخاباتي جرایمو اړوند پیښې شوي، په مجموع کې 1 اتیا قضیې لوی څارنوالۍ ته رسیدلې چې وڅېړل شي. په دغو قضیو کې 213 کسان تورن دي،
متهمین هستند.
خاغلی رسولی وویل په دوی کې 22 کسان انتخاباتي کارکوونکي، 2 د ملکی او نظامی ارګانونو منصوبین، 4 د ولسوالۍ د شوراګانو کاندیدان او 1550 عادي وګړي دي. د لوی څارنوالۍ ویان دا هم وویل، د انتخاباتو په پروسه کې په ټول هیواد کې 1550 تذکیرې تصویر شوي او د پکتیکا په ولایت کې د انتخاباتو د اساس په 8 ټوکه کتابونو کې ګوتې وهل شوي چې د ټولو په اړه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال ګڼو سیاسیونو، د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف، مدني ټولنې، د ملي شورا غړو او عامو خلکو په وار وار د انتخاباتو په پروسه کې پر درغلیو انتقادونه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د دغه پروسې اړوند شاوخوا 2000 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی چې پاکی او ناپاکی رای د انتخاباتي شکایتونو په مشوره بیل کړی چې د رایو د لومړیو نتایجو اعلانول پیل شوی او لا هم دوام لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید له آزادی راډیو سره په خبرو کې د لوی سرنوالۍ د هڅو هرکلی کوي، خو تاکید هم کوي چې دغه اداره باید د کشفي او امنیتي ارګانونو په مرسته د انتخاباتي درغلیو نورې قضیې هم کشف کړي.
د دغه فساد کچه شاید په د اتیا قضیو پورې محدود پاتې نه شي. موږ له لوی سرنوالۍ څخه غوښتنه دا ده چې دغه قضیې صرفا په ولایاتو کې او د ټیټپوړو کارکوونکو په کچه باندې هغه محدوده نه کړي. څه چې مهم دی هغه دا ده چې موږ هغه کاندیدان چې په دغه پروسې کې د بډو د ورکولو په برخه کې هغوی لوی لاس درلودلی ده، نو هغوی هم باید له دغه قضایو څخه مستثار نه شي.
ښاغلی رشید وایي لوی سرنوالۍ باید د انتخاباتو په پروسه کې د تورنو او مجرمینو په اړه د خپلو څېړنو نتایج خلکو ته اعلان کړي ترڅو خلک پر عدالت او د حکومت پر حاکمیت باوري شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې په هلمند کې د ولسی جرګې د ناکامو کاندیدانو د اعتراض او تورونو په اړه راپور لرو، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ستارز اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د خبرو لپاره د طالبانو په چمتووالي تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د 10 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره دا له امریکا، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان سره د طالبانو تر ټولو تازه خبرې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو کې خبرې روانې وي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي که څه هم تمه نه کېږي چې افغان چارواکي دې په مستقیمه توګه په دې لیدنه کې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو د متحده عربي اماراتو په قربتوب په دې ناسته کې د هغوی حضور به خبرو ته د دواړو لوریو په راښکلو کې ډیر مهم وي. ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري او ظاهرا یې هڅې زیاتې کړي څو له افغان حکومت سره دا ډله مستقیمې خبرې وکړي. سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي امارات هغه درې هیوادونه وو چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی وو. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه له کله چې زلمی خلیلزاد د افغان سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا لخوا مامور شوی، د سولې د خبرو لپاره جدي هڅې کړي. هغه په دې موده کې ځینو هیوادونو ته سفرونه وکړل څو د افغان سولې د پروسې په اړه هر اړخیزې خبرې ورسره وکړي. ورځپاڼې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي هیواد یې د دوشنبې ورځې دا ناسته برابره کړې ده. هغه په دې هم ټینګار کړی چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. د افغانستان روانه 10 کلنه جګړه چې پکې امریکا $1 trillion لګولي، د دغه هیواد لپاره تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼې په دغه هیواد کې د افغان ژباړونکو په برخلیک مقاله لیکلې. ورځپاڼې د یو افغان ژباړونکي نذیر آئین خبرې راخیستې چې په برېټانیا کې 15 کلنه ویزه د دسمبر په 15 ختمه شوې، خو لا هم په لندن کې په ناقانونه توګه پاتې ده. د برېټانیا شاهزاده چارلز، د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک او دفاع وزیر لیام فاکس هغه کسان وو چې نذیر آئین ورته په افغانستان کې ژباړې کړي، خو له دې ټولو سره سره دی بیا هم له برېټانیا د ایستلو له خطر سره مخ دی. ډیلی میل د آئین په حواله لیکلي چې هیله ده د برېټانیا حکومت دا حقیقت ومني چې افغان ژباړونکي عادي خلک نه، بلکې هغه کسان دي چې خپل ژوند په خطر کې اچولی څو د ده په خبره د لندن سړکونه خوندي پاتې وي.
په بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي 1440 تلین د سمانه څاپه تر سره کول ول منزل شو. د بلخ فرهنګیان وایي مولانا د خپل تصوفي او عرفاني شعرونو په خاطر پیژندل کیږي، خو د ادبي فقر د حاکمیت له کبله بلخیان له هم مولوي او د هغه له تصوفي تګلارو سره سم آشنایی نه لري. د ازادۍ رادیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي په خپل راپور کې وایي چې د مولانا د تلین د پرونی غونډې په مراسمو کې د سما صوفیانه نڅا هم شامل وه.
په بلخ کې د مولوي له 1440 تلین څخه د سما نڅا په درسره کولو سره لمانځنه وشوه. مولانا جلال الدین محمد بلخي چې په مولوي رومي او د بلخ په خدوانګر هم مشهور دی، په 1508 هجری کال کې په بلخ کې زیږیدلی دی. د هغه نوم محمد او د حیات په دوران کې القاب جلال الدین او مولوی ول. مولانا په 13 کلنۍ کې له بلخ څخه ترکیې ته ولاړ او ټول عمر یې په غربت کې تیر کړ. څه باندې 2 پېړۍ کېږي چې مولوي د ترکیې په قونیه ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی او د هغه مقبره د قونیه د مشهورو او فرهنګي میراثونو له باارزښته ځایونو څخه شمیرل کېږي. جلال الدین محمد بلخي د خپلو عرفاني او تصوفي شعرونو له امله په نړۍ کې ډېر پېژندل شوی او مشهوره دی او د هغه معروف کتاب معنوي او مصنوي د نړۍ په 13 مختلفو ژبو ژباړل شوی او له چاپه راوتی. د سمانڅه د مولوي د تصوف لا بارزښت ځانګړتیا اوسخه بلل کیږي. خو دلته په بلخ ولایت کې د مولوي د زیږ د پزای کې فرهنګیان وایي چې په ټولنه کې د ادبي فقر د حاکمیت لامل مولانا او د هغه تصوفي او عرفاني شخصیت خلکو ته نه دی پیژندل شوی او ادبي آثار یې هم ډېر لوستونکي نه لري. په بلخ کې فرهنګي فعال جان محمد جیهون یې پاړه وایي تا چې په بلخ کې لکه خلک د مولوي آثار لولي اساسي عمل یې په ټولنه کې د فقر حاکمیت دی او همدارنګه د مولانا عرفاني او تصوفي شخصیت پیژندنې ته پاملرنه نه ده شوې.
خبری مجله اوري.
په هلمند کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي لست له اعلان وروسته یو شمېر ناکام کاندیدان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په درغلیو کې په لاس لرلو تورنوي. دوی وایي که حکومت او د شکایتونو کمیسیون د دوی شکایتونه ونه څېړي نو د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند نه راپور راکوي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا راتلونکي پارلمان ته د هلمند څخه د بریالیو کسانو پر ابتدایي لست د شک او اعتراض لپاره دلته راټول شوي کسان وایي که حکومت مداخله ونه کړي او د شکایتونو کمیسیون پر ابتدایي لست د سره غور ونه کړي په لاریونونو او رانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي. د پارلماني ټاکنو د یوه نوماند ملا شیر محمد اخونزاده، د دفتر مسؤول عبدالمجید اخونزاده او یو بل خپلواک کاندید نصرت الله سفاری رسنیو ته د دوی طرفدارانو په ډیرو سختو شرایطو کې رایه ورکړی ده، ځکه نو د ولایتي کمیسیون تر څنګ د ټاکنو پر عمومي کمیسیون شک لري چې د دوی په رایو کې درغلي کړې ده.
د انتخاباتو کمیسیون په دې کې درغلي کړې ده. هغه اشخاص، هغه کاندیدان چې هغوی رایې نه ده وړي، هغه ناکامه کاندیدان و او هغه د ولس په خوښه باندې ټاکل شوي نه دي، هغه د کمیسیون په خوښه ټاکل شوي دي. کمیسیون هغو کاندیدانو ته چې هغه رایه نه ده وړي هغو ته سنده خانډه کړي دي، دا موږ ته هیڅ قابل د اعتبار نه ده او دا نه موږ منو.
نو موږ د شکایتو د کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوو چې زموږ شکایتونه دي په جدي ډول سره وڅېړي، بې پروايي وکړي، نو بیا عدلي او قضایي ارګانونه سته او هم به ولسونه راووزي د خپل حق د غوښتلو لپاره به پراخ لاریونونه وکړي.
هلمند ته پولیسي جرګه کې 8 چوکۍ ورکول شوي دي چې 2 د ښځو دي. دا ځل د ښځو پرته د ابتدایي لست له مخې بریالي کسان ټول نوي او ځوانان دي. که څه هم پخوا دورو کې د هلمند د 8 کسانو څخه 1000 وو، خو دا ځل ټول کاندیدان ناکامه شوي دي. ولسی جرګې ته د کاندید میرزا حسین علیزاده ورور او د معلم میرولی خان د دفتر مسؤول رسنیو ته وویل که عدالت ورته ونه رسېږي او د شکایت کمیسیون ژغوانوري د حکومت سره پریکون کوي او په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې برخه نه اخلي.
مردم به دولت اختار میتن، مردم به دولت میگن که شما انتخابات ریاست جمهوری رو پیشروی دارین، در صورتی که به خواست مردم، به داد مردم رسیدگی نشوه، مردم ناامید میشن از پروسه انتخابات و در انتخابات های آینده امکان داره مردم انتخابات تحریم کنن و در انتخابات سهم نگیرن.
دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د شپې لارخه د ابتدایي لست او بریالیو کسانو پر اعلان هم شک وشوده او هغه د ټاکنو د کمیسیون د مسؤلینو فریب یاد کړ. د یادونې وړ ده چې د معترضو کاندیدانو د تورونو په اړه مې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د مسؤلینو سره د خبرو ډیره هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویل اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د موافقې یا بریکزټ د تصویب لپاره به د هیواد په پارلمان کې د جنوري په 14 رایې واخیستل شي. ټاکل شوی و چې د برتانیا پارلمان د دسمبر په 10 نیټه د موافقې ته رایې ورکړي، خو میرمن می دا پریکړه ځنډولې وه.
له اروپای اتحادیه د بریکزټ یا د برېټانیا د وټلو د پروسې د پیلې دول پر لس اونې پاتې دي خو په دې برخه کې ستونزې او مخالفتونه په خپل حال پاتې دي. ټاکل شوی چې له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو د موافقې پر سر له څه باندې یوې میاشتې ځنډ وروسته د برېټانیا په پارلمان کې رایه واخیستل شي. د برېټانیا صدراعظم تریزا می پرون دوشنبه په پارلمان کې وویل چې رایه ګیري به د جنوري په 14 وشي. پوهیږم چې دا د ټولو لپاره یوه بشپړه موافقه نه ده، دا یو جول جاړی دی، خو که موږ پرېږدو چې د دښمن بشپړه موافقه یوه ښه موافقه شي، په هغه صورت کې موږ منو چې له یوې موافقې پرته اروپایي اتحاد تریزا می په ټینګار ویلي چې د بریکزټ موافقه به عملي کوي خو پر نوموړي فشارونه هم په زیاتېدو دي. یو شمېر مخالف سیاستوال د بلې ټولپوښتنې په ترسره کېدو یا هم په پارلمان کې د بریکزټ پر سر د پټه په درېدلي حالت د پای ته رسېدو لپاره له یوې موافقې پرته له اروپایي اتحادې څخه په رایې اخیستو ټینګار کوي. د کارګر ګوند مشر جرمی انکوربین چې د می یو عمده سیاسي مخالف ګڼل کیږي د پارلمان په غونډه کې د می لخوا د بریکزټ د موافقې پر سر د جنوري د 14 پر رایې اخیستو خواشیني څرګنده کړه. هغه وویل می په کار کې د ځنډ په خاطر هغې ته د نه باور رایې د طرحې وړاندیز کوي. د برېټانیا حکومت او اروپایي اتحادیې تیره میاشت له دې اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو پر سر موافقه وکړه. دغه موافقه د برېټانیا د پارلمان تصویب ته هم اړتیا لري. منتقدین وایي مې په پارلمان کې په دې اړه د دسمبر د 10 نیټې رایه ګیري هغو اندېښنو ته په پام شاته وغورځوله چې ښایي وکیلان رد کړي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله او قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورې محاورو یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په موکړی د خبرونو لنډیسته. د طالبانو استازو پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمیچی یا ماموتو وای د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ولسي جرګې د اوسنیو انتخاباتو پراخه بې‌نظمي او ناسم مدیریت د منلو وړ نه دی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انساني قاچاق مخه نشي نیولی. د دې پروګرام یوې کارکوونکې پرون وویل چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره لیوالتیا زیاته شوې ده. ټاکل شوی چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا نن د سوریې د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره د هڅو په دوام د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماتانو سره وګوري. په لوبنان کې ډیره د ملګرو ملتونو سولساتي ځواکونه وایي چې د اسرایلو پولې ته نږدې له موندل شویو څلورو تونلونو څخه دوه د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. او پاکستان پرون د حمید نهال انصاري په نوم د یو